یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پیل کې د مهمو خبرونو تفصیل نن د سبا ورځ ومه د نن څلور څلوېښت کاله مخکې پخواني شوروي اتحاد ملاتړو سیاستوالو او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړي او شمېر سیاسي کتونکو دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس او پنځوسم لمریز کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د سور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو. طالبانو د مجاهدینو د بریالیتوب په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس وست وایي چې پرون د سویډن له جکپوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی وست په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسکول سره ترسره کړه. له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هېواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هېواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. سویډن یو له هغو سترو مرستندویانو دی چې تر اوسه یې له افغانستان سره د سوونو میلیون ډالرو مرسته کړې ده. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او موسکو ترمنځ د الوتنو خبر ورکړل. د هوایی چلند په وینا لومړنۍ الوتنه د دوشنبې په ورځ له کابل او موسکو ته وشوه چې دا الوتکه پرون بیرته له موسکو او کابل ته ستنه شوه. د اوس لپاره په اونۍ کې د کابل او موسکو ترمنځ یو پرواز په پام کې دی. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بلور ته روسیه اعلان وکړ چې دو اروپایي هیوادونو ته د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل یې نه دي ورکړي. وروسته له دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انتونی ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداوا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو په جرمنی کې په خپل پرونی غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. بل خو بلغاریا او پولند ویلي چې کرملین سرلننه د هیوادونو ته د ګاز صادرات بندوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو مطالبو تفصیل واوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. روسیې چمتووالی ښودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت پیژني که حکومت کې نورو ته هم ځای ورکړي. طالبان د را روان کوچني اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو وروستیو خونړیو حملو ته په پام خلک د اختر په ورځو کې خپل امنیت ته اندېښنه لري.
د تاسو امنیتی ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي ترڅو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي با بوجوده له موټرو ښاري نظم خراب کړی دی.
موټر یو دنه ودرېږي، حتی لاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سړکو بار کم دی.
د زهرو کاروان اونیز خبرونه کې بچی د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. واوري چې یو شمېر بزګر وایي طالبانو کوکنار چې اوس د کرلو فصل پیل شوی بند کړي، خو د بدیل معیشت څرک نه لګیږي.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اروپایي او نړیوال ټولنه په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د دوی د خاموش غبرګون له امله تر پوښتنې لاندې راوسته. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلي کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله، خو زیاته کړه چې دا ټولو ته ښه په یاد دی چې کال وړاندې ټولې نړۍ له افغانستان سره څه وکړل. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کړکیچ هیر کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یاده نه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سه‌شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه، بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې ده د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پوښتنې په ډول وویل،
که چیرې دې ننګولو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړئ، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو. او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړئ، هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي؟
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو، د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبه په ورځ په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور له ورانه یو وژنې پرته بل څه نه دي لرلي او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی، خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او ترخوا یې سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. ښاغلي رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هېواد د خلکو له ستونزو او له دې هېواده د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
و امرتل چې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر نړیواله ټولنه ګرمو بلل چې ډیر پام یې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د وخت د طالبانو د رسیدو څه باندې اته میاشتې وځي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. روسیې پرون چمتووالی وښود چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپېژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیې د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت شازدافر په توګه رسما ومانه. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یوه شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پېژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله ژمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره، لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روانې اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستو چاودنو ته په اشارې سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوان بولي، خو طالبان وایي چې د روان کوچني اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې د اختر شپې ورځې ولمانځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستۍ یو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پېښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادي رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډر د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلی کنن.
خلک اندېښمن دي. وروستۍ چاودنو خلک ویرولي دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوي ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلرویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې د تاسې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنۍ خبرونه اورېدل شوي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان ته د نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرستې کوي. که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او نورې مرستې جاري وي، بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي. په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور موضوع داسې توضیح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکنه چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې څه یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، یا پر هغه څو میاشتو کې چې همدا 500 ملیون ډالر چې حکومت
ملګرو ملتونو ورکړی دی او اعلان یې کړی دی. دا محدودې پیسې دي، مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 ملیون ډالر نقدي پیسې. آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د سخونه کې یغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بیتر د نثینګ لکسم خې دی راخستنه چې هیڅ سمونوي
ک د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي. کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالوېدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه وکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیدېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه ناستې راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت بیکاری ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه خلکو ته وظیفې ورکړې وې، معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دا چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمېږي، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد د لیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډېر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایرو استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
ښه به دا وي چې ملل متحد افغانستان دپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا دا خلاص شي چې د کنګل نه خلاص شي، او موږ په وران په راتلونکي کال دپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپل اوبه تنظیم کړو، څونه چې موږ فکر کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو پوه عبدالصبورو چې د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت او دا چې که نړیوال له افغانستان سره نقدي مرستې ونه کړي، دغه اقتصاد به پر دې اقتصاد به نور هم اغیز وکړي، خپل نظریات سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې هلې ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلو ځواکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریوپول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هېوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولې دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هېوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24مې نېټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولنډ او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هېوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولنډ او بلغاریا د سیشن بی پروس خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هېوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نېټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هېوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکو یې یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تېره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هېوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هېوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په هیواد کې اقتصادي زونونه جوړوي. د وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي دي د دې زونونو د جوړولو هدف د صادراتو ډیرېدل، د کارموندنې د فرصتونو رامنځته کول او د عوایدو لوړول دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د اقتصادي زونونو د جوړېدو کره وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي د اقتصادي زونونو د جوړولو په خاطر پرون لومړنۍ ناسته د طالبانو د مالی او دفاع وزارتونو او د صنعتي پارکونو او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو ترمنځ وشوه. په دې ناسته کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هیله ښودلې چې هر شرکت به په دې ځانګړو اقتصادي زونونو کې حداقل لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ښاغلي عزیزي ویلي دي سترو شرکتونو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي چې په دې زونونو کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې ځینو هېوادونو لکه چین اقتصادي زونونه جوړ کړي چې مثبت تغییرات یې رامنځته کړي. د بلخ د نباتي غوړیو او پنبې د تولید کارخونې مسؤلان وایي د تولیداتو د اصلي ماشینونو په فعالېدو سره به د دې کارخونو تولید د تبې یا میزان تر میاشتې دوه برابره زیات شي. د دې شرکت رئیس انجینر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل تېر کال د دې کارخونې عواید 25 میلیونه افغانۍ وو، خو په روان کال کې د تولید د اصلي ماشینونو له فعالېدو سره به دا عواید 50 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی فریدون وایي د اصلي ماشینونو تر څنګ د 304 ماشینونه په ازبکستان کې اخیستي دي چې هر یو د خامو موادو لکه زغرو، کنجتو او سویا د پروسس ظرفیت لري. نوموړي زیاته کړه دې کارخونې مخکې د ورځې 200 کیلو غوړي تولیدول، خو تر راتلونکو څو ورځو به د اصلي ماشینونو له فعالېدو سره د ورځې 500 کیلو غوړي تولید کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 3 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ او 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغانۍ او 9.9 پوله، یو سعودي ریال 2.2 افغانۍ او 9.5 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د برخې تموز احمد تکل هر کلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وای با بوجی ډوله موټرو ښاری نظم خراب کړی دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکي په ښار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکي هم دا ستونزه مني، خو وای چې له مجبوریت دا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران دي چې په غزنی ښار کې ښاری چلیږي، تر څنګ یې خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی ښار کې ښاری نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه موټرانو موټر چلوونکي په ښار کې هیڅ ښاری نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ درېږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هرنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. د غزنی خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړي دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي لکه پاسو دا په سړکو ډېر درېږي. اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودرېږي، مهاته لاره بنده ده، په دې خطر باندې د سړکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم د دغه ښاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیش دي دی له امله لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم مني چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړ سوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي. نو له دې عمله په سورلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي. دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. د غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
نقلیه وسایط په ځانګړې توګه ښاري موټرې چې په ښار کې بې نظمي جوړه کړې، کنټرول یې په ښاروالۍ پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغوی باید لاس په کار شي.
ومو غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغې خبرو کولو ته چمتو نه سول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب ویده ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبریال په توګه په افغانستان کې د خونړۍ تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول نو بیا اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول، خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې دی ته وهڅوو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول وپېژني. ګارډین وړاندې په خونړیو بریدونو کې د ماشومانو وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډېر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخیستې چې ویلي دي د اپریل په 14مه سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب ویده ماشومان ووژل شول، خو په ښکاره یې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پیښه وه چې دې سازمان کولی شوی عامل یې وغندي. طالب چارواکو په ښکاره ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړي او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی، خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي. ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ګذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولې او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسرلیک په جمعتونو کې خپلو سیمو استازي یا د ګذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپلو لاسونو په اوچتولو سره غوره کړي دي. لیکوال لیکي د خی په نورو هیوادونو کې عادي وي، خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یوه پدیده بللې ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د ګذر وکیلانو لپاره ټاکنې دا په ډاګه کوي چې طالبان ځینو مسایلو ته عملي اړخه ګوري، خو دغه تجربه به ښایي محدوده وي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8مه د کابل د قلعه امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې اقلیت ازرګان دي ترسره شول. یوه ځوان چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونې ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمې د اوسیدونکو په غوښتنه ترسره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویلي چې انتخابات په شفافه توګه په جماعت کې ترسره شول او دوی د خپلې سیمې د ګذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رایه ورکړه. نور آقا سخیار چې د دې سیمې استازه یا د ګذر وکیل ټاکل شوی ویلي چې طالبانو د رایو لپاره صندوق وروړی و، خو دا چې بل چا ځان نه و کاندید کړی خلکو د ده په پلوي لاسونه پورته کړل. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي هم ډیپلوماټ خبرونې ته په کابل کې د طالبانو د نوې ادارې لخوا د ګذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرزالعمل له مخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی ترسره شوي دي. هغه ویلي په دغه طرزالعمل کې نوي شرطونه دایي ښودل شوي چې یو څوک چې ځان د خپلې سیمې استازولي یا د ګذر وکالت ته کاندیدوي باید ښه مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. د هغه په خبره غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یوبا
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس انجونو د مسجد جوړولو په موضوع کې را مخته شوې ده یو جهان مننه. یو زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د انجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې حاکي اولیات به انصاف ده شي چې زموږ د منطقې د انجونو حالات وکتل شي حاکي اولیات کې موږ راسو.
مظفر مخان شرافت د خوست ولایت صبرای ولسوالۍ مچکلنه خبرې کوم وروره. صبرای ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثر جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زمونږ خدای دې وکړي چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ. سلام د کنال ولایت نه می اړیکنی ولې دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځی گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. ولس کې طالبان نه ناراضه کوي، نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه نه او هېڅکله خوشي نه.
مجھے پیغام ادا دیا کندار ولاد ارغندہ ولسوالی چارباغ سن سے خبر رکھو ہم
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د سور ومدلنن څلور څلوېښت کاله مخکې پخوانی شوروي اتحاد ملاتړو سیاستوالو او پوځیانو د سردار محمد داود خان حکومت نسکور کړ. یو شمېر سیاسي کتونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اوه پنځوسم لمریز کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د سور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو. طالبانو د مجاهدینو د بریالیتوب په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس وست وایي چې پرون یې د سویډن له جکپورو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی وست په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنس فروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اکسکول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هېواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هېواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بلوتر روسي اعلان وکړ چې دو اروپایي هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولې دي چې روبل یې نه دي ورکړي، وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول. موسکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې دوی ګاز د ډالر او یورو پر ځای په روبل واخلي. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله من دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انتونی ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. د مولداویا ولسمشر مایا ساندو ویلي چې د دې هېواد په بیلتون پاله ترانس دنستر سیمه کې څو حملې چې تورې په روس پله او بیلتون پالو لګېدلې په سیمه کې د کرکیچ د پراخولو په هدف ترسره شوې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
په یبل راپور کې به واوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زنداني سوي او معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
میبینم چې تعداد بسیار زیاتی از مردم مظلوم
وینم چې ډېر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب او تاکه کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپل کورنوي غړو ته زیان رسوي.
په لار کې ورته پولیس راغلی او په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه ازوی خولې ته واچول وی خورل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
شریفې لورې ته
ته په دانی بشپ څنګه راغلی؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدایه خیر کې لوري، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند سوی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادۍ راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډېرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلورو فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ دغو نه پیسې پر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو. هغه د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې د اقتصاد موږ دا راسم کړي.
یم نیم جریب قدر کې به تاریخ کې دغونه به دا غنم انشاءالله خوشاله چې موږ ته یو شی راورسېد. په دې خوا به دوی شی نه راورسېد تاریخ کې بند کړه دغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ راپیدا کړه. دې سره خو موږ نه کړی شو زموږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو، خپل ګوله ډوډۍ دپاره موږ کړو. مثلا شوبه دي لره موږ تاریخ څوک خوشاله چې دغه بوټي ورکړي غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بېخي ډېر زور وایو خوشاله بند کړي نه بندېږي نه پرې خلک د ولیږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر دوه ویشتو هغو ولایتونو سربېره چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښې کرل سوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لعامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره دې د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل سي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډېر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډېرېږي، خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهاني است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشیات په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل سوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول سوي او په زندان کې ساتل کېدل له دوی څخه 500 تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د متادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالی او تخنیکی امکاناتو د نشټوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې امله ساتل کیږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 یې تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به یې درملنه وشي.
موږ نږدې 150 ناروغان درلودل چې د تور او سپین ژړي ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له څلورو میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له څوارلسو میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له اوو میاشتو راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشه یي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نه شي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بسترې کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې په نیمروز ولایت کې نه نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي سپو سربیره په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشئی موادو سره د مبارزه کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې رسنۍ تر دې دمه څه کړي، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو. دا نو په هر کور کې ستا، اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلی شي، د خوب په اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي که موږ تیت او پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي، او هغه همغږي هم نوي د هڅو ترمن، بیا به موږ لکه دا اوس په شان داسې حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ ځي، د تولید به موم لوړ ځي، د قاچاق به موم لوړ ځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅې څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅې او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅې د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډېره مثمره او ډېره مفیده او ډېره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پد سوباله لاملونه څه دي؟ ولی رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټولې په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دومره هغه لامل دا ده د رسنۍ د رول د پڅوالي چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشه یي توکو برخه ته توجه نه ده کړې او دغه صفات ده. بل لامل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، لدې شوم په دې دینه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی په خپل نو وخت پلاس کې واخلې او خپل ابتکار وکړي، راوړاندې شي د دې مبارزې ته شدت ورکړي او نور انرژي ورته ورکړي. اخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورد کې پر رسنوي باندې هغه کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخه لپاره دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت له مخې په خپل هم باید راوړاندې شي رضاکارانه دا طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقداماتو کې، او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی، لدې لارې له نشه یي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدار رول لري. که دغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي، هغه اضرار ورسره شریکي چې دغه شومې پدیدې د استعمال لوجه یو پامل ته څنګه تاوانونه رسیږي، وي ټولنه څنګه ویجاړیږي، یو تمدن څنګه لما بینه جي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورید کې ټولنه ته معلومات ورکي، علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشه یي توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. یقینا به دا د مخدره موادو یا د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدم وي.
کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوږونه کاڼه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
که چیرته رسنۍ په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نشي کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کاله وروسته د بحران په یغه سطحه کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم. ډیر که ناممکنه نه، خو مشکله به دومره مشکلی چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو دپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ یې چې وس لرو.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس چې معتادین څومره له عبادت څخه پاتې کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ و لخوان زه ترد شوم یا وشارل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ. په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منجد کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږي، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسی چی شی وایي. واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. نور رحمان له ډیر سو کالو راهیسې په یوه نادولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. دوی معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پرېښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووژل شو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دېرش کاله کېږي په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېرې معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېر درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زمونږ سره یو معتاد و. کله کله زمونږ سره د شفاخانې ته راتلو، او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمارشه وتلی و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی هلته یې ورکړی و. پلار کې ورته پولیس راغله او دې په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه ازوی خوري ته واچول وی خورلو وی خورلو بس کور ته راغی بس پس مرزینه سه دا زوی به ماشوم ماشوم غری پاک ورسېدو سره ډیر پخیمانو حالت زیات خراب و بیت از مون سنتر تر آغای و دا خپل قصه اکل چی دا قصه خو بیا مون هم بیا ورد دا زل خواخوگی مون سر اکل بیت هم لی تداوی دا سر شروع کرل شروع کرل بلاخره دی بد حال خودی وش خورو کل چی دا پیخ ورد پیدا شو نو دی سری تا دلوی برد پیدا شو خوشبختانه چی دا قصری دا قنشونه لاس واخیسو او سم سالم سره په جامعه کې ګرځي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې معتادین د خپل کورنۍ غړو ته زیان رسوي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب ویده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانېږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی، وای شریفی، چیسته ای؟
داده ای، دلتا یما.
چای تیار شو؟
هو، تیار شو.
تو میلمه تا چای وراورا، زپ دی نجده دوکانو که لگمه ورا نیسم.
سشای؟ زمیلمه تا چای وراورا ما؟
او، تا چای وراورا، ولی دانو سگا برا دا، زمان دیوال ده.
نستان دیوال دیوی؟ ما تا پردای سړای دی، زه څنګه ورشم؟
ته پروا لري، اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږي ها؟ زه پردي سړي ته څنګه ورشم؟
زه ورشه څه خوري خور دی نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کړې، زما ډېر نږدې انډیوال دی.
سال علا دی او که دی انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي، هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شي. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري. تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو. د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس دې د کور عزت هم خرڅوې.
دا نو له عزت سره ځاړه لري، زما انډیوال دی. یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه نیوو خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نلورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، مخ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه عزت خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شم.
حاجی صاحب، او حاجی صاحب کشنه
سه خبره ده؟
در دروازی زنگ و ورسو توسو کنه چه چوک دی؟
حاجی بدانی مشبه که بسوک بی. دادای در اغلم.
خدای خیر کن.
شریفی لوری تا؟ تا
ته په دانی بشپ څنګه راغلی؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدایه خیر کې لورې، څه خبره ده؟ په دې نیمه شپه کې څنګه له کوره یوازې راوتلې؟
ووایه لورې څه خبره ده؟
پلاره ظریف غواړي چې زما عزت په پیسو خرڅ
کړي. عزت؟ لورې زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شم او د ته د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلاره خیر دی، ما د دې تورې بلا نه خلاصه
کړه. خدایه پوډر یې لا کم ول چې اوس مو په دې بلا مخته کړو. خدایه
بس دی لورې مه ژاړه، سبا محکمې ته ځو. له دې بېغیرته او نامرده انسان څخه دې طلاقوم.
مه ژاړه لورې، د کاڼو او بوټو خو نه یې پیدا شوې. شکر دی لویه پلارګنۍ لري، د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.